نن چهارشنبه د هیواد په 12 ولایتونو کې د شدیدو روغتونو له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو په واک کې د ترانسپورت او هوایي چلن سره د هوا پیژندنې ریاست پرون وخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ډېر شمېر سیمو کې وچکالۍ د کورنیو د ژوندي پاتې کېدو پر وړاندې جدي ګواښ ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې زیاته کړې، سږ کال په لرو پرتو سیمو کې د وچکالۍ یا بې وخته بارانونو له کبله د خلکو کرنیز محصولات له منځه تللي، څېړ ځایونه کم شوي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې چې ورسره د افغانستان مالداره او پر کرنې متکي کورنۍ په جدي توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې روان وضعیت ته په غبرګون کې له نړیوالو د $3 میلیون عاجلو مرسته غوښتنه کړې ده. نن د اګست شپږمه د اټومي بم د لومړي برید اتیومه کلیزه ده. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه اټومي بم د لومړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:45 د امریکا یوې B-29 بمړونکې الوتکې چې 10,000 پاونډ یورانیم پکې ځای پر ځای شوی و د جاپان په هیروشیما ښار وغورځوه. د دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان وژل شول چې د همغه کال تر پایه د وژل شوو کسانو شمیر 1,000 کسانو ته پورته شو. له برید وروسته امریکا د اګست په 9 یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځوه چې تر 70,000 ډېر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیم ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د ارام سمندري بحري ځواکونه وایي له چین سره یې د 2015 کال د سمندري تعامل په نوم ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د روسیې چارواکو په خبره په دغه تمریناتو کې په لسګونو بیړیو اوپټلو جنګي بیړیو د اوبو لاندې ژغورونکو اوپټلو او د دواړو هیوادونو د اوبو لاندې ډیزلي او برقي کښتیو برخه درلوده. له دې وړاندې دواړه هیوادونو د اګست په 9 نیټه د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ورته پوځي تمرینات ترسره کړي وو. دغه هیوادونو د اګست له 3 تر پرونه د جاپان په سمندرګي کې رسمن پوځي تمرینات درلودل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګلې کې دغه تمرینات د چین او روسیې ترمنز د ژورو اړیکو همکاریو نښه ده. له 2003 کال راهیسې مسکو او بیجینګ 113 ځله ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي دي چې سم نیمایي یوازې په تیرو شپږو کلونو کې ترسره شوي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شوو کسانو ازادي تضمین شي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیلو د پوز له یوه تعلیمي مرکزه د لیدنې پر مهال پرون سه شنبه کړي. دغه په ټوکو د مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید اطمینان ترلاسه شي چې غزه نوره د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو د څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د شدید قاطع خبرداری ورکړی. په وروستیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. او د روسي میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف چې د امریکا د تحریمونو په لست کې دی، د قیمتي کښتۍ په 2022 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي چې 1.5 متره اوږدوالی، د هیلیکوپټرو د ناستې میدان، د لمبه حوزونه، جکوزي، ورزشي کلبونه، آرایشګاه او د خوب اته کوټې لري چې په یو وخت کې پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې $300 میلیون دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته امریکا پر کریموف بندیزونه ولګول. تیر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅه عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هری میو منی درنو زکونکو هله دا چیرو غو جوړ وسی او وخت په متلدی محله په خیره رسوري درنو زکونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرغلاست ویم په دې هله چې د لوست را خرینی شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی. درنو زکونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو. د نن زده کوونکو د نن ورځې لوست چې مودې هغه ستاسو د کتاب درې موصله رمه پاړنه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي. همدا مو موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو. د نن زده کوونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لاس راوړو. د تاریخ علم به وپیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ موږ ته څه رسه کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات په لاس راوړو. درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ وپیژنو دا چې تاریخ څه دی او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوی پیښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې را رسوي یا هغه ډول پیښو څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانی وي. هغه کېدای شي چې موږ موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتون نه درلوده. یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره د مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو د چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوې وي. نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي په اجتماعي په ټولنیز یا په هر برخه کې وي هغه پیښې د تر ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري یا دوی ترمنځ توپیر څه دی څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند د پخواني کیسو د پخواني داستانونو د پخواني پیښو اړوند موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلو چې موږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنۍ لوستي راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل تاریخ یو علم دی چې تیر شوی پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیر شوی پخوانی پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیر شوی پیښې د محل یعنی زمان او د ځای یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. محل او ځای ته د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده. یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونه څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محل ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلای سو. کومه پیښه چې په ټاکلي محل او ځانګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیښه ده او موږ ورته ویلای سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا. د بدر غزا په 2 هجری قمري کال کې د مدینه په 150 کیلومتر کې واقع شوی ده. نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده. ولې؟ پدې شي د بدر غزا هم دویم ټاکلي ځای لري. یعنی د مدینې 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلي او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینې 150 کیلومتر یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښې شوی دی. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوی. او د بدر غذا په 2 هجری قمری کال کې سوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیشي هغه ځنګړي وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال 2 هجری قمری کال د دې پیشي ځنګړي یا ټاکلي وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیشه ده. موږ ویل چې هر پیشه تاریخي پیشه نه، یوازې هغه پیشه تاریخي پیشه دي چې ځنګړي ځای او ځنګړي وخت ولري. نو کچیر موږ د نن ورځې ترافیکي، طبي او د تورته نوري پیشي په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیشي نسوایره. په دې چې دغه پیشي ډیره عام دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نسوایلې چې دا تاریخي پیشي دي. مثلا ترافیکي پیشه، یو ترافیکي پیشه داسې په نظر کې نسو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیشي سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیشي په یو ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیشه سوي ده، په کابل کې پاشام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلي ځای سو، نه ټاکلي وخت سو. نو دغه ډول پیشي تاریخي پیشي نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلای چې دا یو تاریخي پیشه ده. تاریخي پیشي یوازې هغه پیشي دي چې ځنګړي ځای او ځنګړي وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو انسانان او بشري ټولنې مختلفه دورې تیر کړې دي، ډېر بیل بیل پړاوونه تیر کړې دي، ډېر لوړې او ژورې لارې ته شاپلې شي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسیدلې دي. همدغه ډول ټولې پیښې چې په بیل بیل وختونو کې په دې سره مخ شوې دي، هغه دوی تر شاپلې شي دي. دغه ډول پیښې چې بیا ځانګړي ځای او بیا هم ځانګړي وخت ولري، هغه تاریخي پیښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټول پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی، یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یو یادونه د تاریخ بوهانو وکړه. راځو تاریخ بوهان پیژنو چې تاریخ بوهان څوک دي. تاریخ بوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبرې وی، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پرې راسوي، او موږ د تاریخي پیښو څخه خبرې وی چې دا هم تاریخ په هانس ول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ نه تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ سره زده کوي، تر ډول علم دی تاریخ په هان مو پیژندل. اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ په هان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشل دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نو، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نو، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسیږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسیږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپل اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند، مګر ډیر مصروف ژوند. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونه د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل. یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي، یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوي، چې شاید موږ خو بله شکه چې شاید هغه مهال نه وو، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، یا حتی زموږ د نیکونه نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي، او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دي، د هغه لاملونه څه دي، دوی څه ډول پرمختګ کړی دي. که چیرې موږ لاړ سو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تېر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی، چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تېر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکاره ښکاره کوي، تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکاره ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی سو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوې دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شي دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم موږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه درې سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، ستاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ راو سپارم چې وخت چه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې تعلیمي سفر کې تاسو همیشنی ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرنی شی بور سره مل اوسئ، او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې را سره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خریدې شي بوره سره ملتیا وکړئ، او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ او تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلو. لومړی څپرکی دی، چې په دې څپرکی کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لسته راوړو. په دې څپرکی به موږ او تاسو دا چې څو افغانستان ته اسلام راځي، د اسلام افغانستان ته د اسلام درته کارول معلومات لسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان
افغانستان اوزا د امویانو په دوره کې د افغانستان اوزا د عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې تر څنګ دغه څپرکي یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولی شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو د څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو، دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه، په دې به وپوهیږو، او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې، د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده درکول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ، یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي، د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ، ورسره زده یې کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هماغه درس باندې ډېر ښه وپوهېږي. او تر څنګه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی مثلا دویم لوست مو په لومړنی لوست پورې تړل دي، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه په بل پورې تړلي دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د اخرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسو ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږي. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنی لوست پیلو، چې لومړنی لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ تاسو دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوضاع څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوضاع څه ډول کېږي. نو موضوع هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال، د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بیلابیل اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو شوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ شي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان و، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیز کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیزه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي واریانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هر سیمه یا هر برخه مثلا شمال، سویل، لویدیز، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې، یعنی په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکان حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمني، داسې یو حکومت شتون نه درلودي. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود و چې خلک یې د ډېر ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دینی پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بیلابیل ادیانو منونکي وو، یعنی مختلف دینونه به دوی معنی په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنی د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو، یا دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا مرتی عبادت کول، مرتی عبادت هم رواج درلودی. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اواز زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هېواد تر پولو پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې د اسلام پرمختګ، یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او د خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې داخلي. وروسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل، او نورې سیمې هم مسلمانانو د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هېواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل، خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع شوه چې کله دننه په هېواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریانو د اسلام دین ته د ساتنې او د دغه آسماني دین د خپرېدو لپاره خپلې ابلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سوه. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین دغه هېوادونو ته، دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه محل ډېر سپ چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوې وتړلې، دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راشي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنه کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ د وینې په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي و چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان پر لور پرمختګ وکړ او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته ورسېدل، نو خلک د یو څښتن عدالت برابرۍ دغه لور ته راوبلل او د اسلام خبرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګور ته، د افغانستان هر سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات سو او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته، چې بیا دغه د وخت په تیریدو سره د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته بیا هم دغه پرمختګونه ډیر زیات سو او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې کونه ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د همدغه لوست څخه او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسو 6 دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږئ او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمن درلودل. نو تاسو وایاس چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بل پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نمونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه، تاسو هم وایئ چې هغه کوم دینونه و یا کوم ادیان و چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. د دې ترڅنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر سپارم ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیچل نما سلامونه ونی که هیلمه منی درنو ست کون کو هیله د چروغ او جوړ سی وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د هم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شر خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کې دوه خدمه مخه د افغانستان سیاسي حالات په حق لده. په شپږ سم زیږدیز پیړی کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني شوی و. یعنی په دغه پیړی کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو په د سیاسي پیښو قرباني سو او د سلطان حسین بایقرا د مړینی سره سم ګډوډي ته لار هواره سو. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي، نو په دغه هیواد کې ډېری ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځ ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې ایښود او په دې توګه سره زموږ په شمال، لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمنۍ پیلوي، چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نشي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا 2.5 پیړۍ د ودی او پرمختګ څخه لري وساتله او په دغه وخت زموږ د هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاڅونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډېر په تنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دوی د پاڅون ته مخه کوي. نو همدغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاڅونونه کوي، سره له دې چې دغه پاڅونونه بیا په یو ځای کې آرامه کېدل، په بل ځای کې راپورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاڅونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځو ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع سوه چې هغوی به د ختیځو کرښو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه. او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم، که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورټ سي او پاڅونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی، هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلېږي او زموږ د هیواد د خلکو پر راویښولو باندې هم اغیزه کوي. دی داسې پاڅون کوي د مقاومت شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی، دا د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي او د کلچي د زندان څخه آزاد سي. دغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومې مبارزې چې دی کوي، د هغه مبارزې تر مرګ پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کاله عمر د درلودي. او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګ پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې، د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېده، کله به بیرته آرامه کېدل او بیا به راپورته کېدل. خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ، د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی، چې میرویس خان نیکه په 1909 کال کې د ګرګین د ظلمونو، همدارنګ د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي او دوی په پایله کې پاڅون کوي، چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي. چې د همدې دولت بیا په دې باندې وتوانه دي چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد خپل هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې وه. د هرات مکتب هم په دې باندې ونه توانېدي چې نور د ادب او صنعتکار مکتب بوزي. او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و، هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې، دغه جګړو له امله دغه بندونه او سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاتره خلکو بوختیا چې وه، هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا همدغه وه. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه، هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلودل. راځو د اقتصادي حالت ته. دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و، د هیواد اقتصادي حالت هم په 18مه او 19مه پیړۍ کې تقریبا ښه و. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و، هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې وه، د دغه ځای مځکه، د اقلیم او خاوره، د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه يرغلونه چې سیمه په دغه مهال کې دغه جګړې او دغه يرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل. او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت و، او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې وه، هغه مالداري و. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده. یعنی د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودي. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا یعنی په شپاړسمه او اولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل. یعنی سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و. او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده، په دې خاطر چې د کندهار د ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې د هغه ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د ښار څخه تیرېده، نو ځکه کندهار ښار ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار ښار د هند دروازې په نامه یادېدل، او د همدې عمله زیاتره جګړې او هغه ذاتي جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنی زیاتره جګړې چې دغه مهال پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار ښار لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیې څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړې، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ، په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل. اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت رامنځته کېدو پورې دوام درلودی.
راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدلی دی، او دی په 58 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسېدی. یعنی کله چې دی د 58 کالو په دی وخت کې د شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلود، او دی داسې واک ته ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و ډېر ولړیږي د غنمو وجي د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اجدي چې د شاهي سمبول دی، او دغه غنمو د وجي په شیدو سره د وخت رسیږي او د واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کېدو څخه ورسته د زینې ټکی په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او یووالي رامنځته کړي. دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود، د هیواد سویل، ختیز او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و، نو دا وغوښتل چې یو مرکزی د قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یووالي رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبيعي پولو امن وساتي چې د امو سند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوجدوالي درلودي. دغه طبيعي پولو احمد شاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ، او د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالي وروبخشي، او د قبایلو ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځه یوړل. خلک دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک شي او یوازې خپل ګټه په فکر کې ونه نیسي. چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپاتې جرګې بنسټ کېښودی چې د دې ترڅنګ احمد شاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده. اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل، د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و، او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلود چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلود. یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړښت هم د درو قواو څخه جوړ بوچې او اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوا او قضایه قوا چې هغه به پوره خپلواکي درلوده. د هیواد عواید هم د مالیاتو د ټولولو، د غنیمت مالونو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماری، حکا حکاکی او د انزورګری حرفو په حرفی هم په دغه وخت کې د پامور پرمختګ کړی و. د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې تر څنګ معماری حکاکی او د انزورګری هغه کوم حرفی چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه بیا داسې و چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنی په هغو کې د هیواد پالنې احساسات راژوندي کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښي، او دی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبي پولې ته هم هیواد خپل طبي پولې ته ورسوي. او احمد شاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلود، چې یو ډول یې منظم سرتیری و او بل یې هم نامنظم ځواک و، چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسېدي، او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیونه افغانیو ته رسېدي چې د نیول شوو سیمو څخه بیا لاسته راتلل، یعنې هغه سیمې چې د پخپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې. نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درېګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل، چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه، چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې ډیره مشهوره جګړه ده، چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو، او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل. دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي، چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کېږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسې د دغه لوستو راخلنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مرسته اخیستې وي. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت په مترې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرح لاس وایم، چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابلو پزروپوري تاریخي موضوعاتو څخه خبر سو، او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډېر پزروپوري تاریخي موضوعات وسی، چې تاسو هم په دغه می او اکیډمیک سفر کې را سره مال اوسې او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو، دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کومه ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټ ایښودل کیږي، او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. دغه موضوعات اړوند به جو تاسو نن په همدې غلوست کې وو پوهیږو او معلومات ترلاسه راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو، چې د آریانا تمدن دی. په خوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و، او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و، یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودي، یعنی پنځم مقام یې درلودي، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کاله په خاطر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنا لري، چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی و.
او د دغه خلکو د لومړني ځایونو په حقله داسې دقیق او کره معلومات نسته، خو دا څرګنده سوې ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند د شمالي لورو څخه دي راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړۍ بنسټ د لومړني مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنی دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سو او هلته اوسېدل، یعنی خپل ټاټوبي ته به دوی د اریانا نوم ورکړی او هغه یې اریانا نوم ولی وو. دغه اریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویچه یا اریانا ورشوویل، چې په ویدي سرودونو کې د ارینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني النګار اوسېدونکي وه او د بولان اوسېدونکي هم د بهارانا په نامه یاد کړي دي. اریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دی، او دا څرګندوي چې اریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلودي. یعنی مخکې له دې چې دوی دغه اریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلودي او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلودي، یعنی پاچاهي نظام یې درلودي، چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه نام تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د اشکارا کوي چې دوی په کوچاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې میشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچاني ژوند څخه شهري ژوند ته، یعنی کوچاني ژوند تر شاپ تیږي او شهري ژوند ته مخه کوي. د اریانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدون ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډله اریان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغونی هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه اریان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو اریایي یعنی ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه اریان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کیږي، د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کیږي، دوی بیا دلته په افغانستان کې د دوو اریایي مدنیتونو بنسټ ایښی، چې یو ویدي مدنیت یې بلې هم اوستایي مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې اریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کې شو دی، نو په افغانستان کې د اریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې وید بیا د پوهې او علم معنی لري، او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلي دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګ ویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري، چې په شفاهي ډول د اریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي، او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. اریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی شار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه، او د کوچنی ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ، چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د ترلو او همدارنګه د کرهنې لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلی کړي او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلی د جوړولو لپاره پاره کار اخسته. ژوند به د سکه پر ځای په ځای سره بدلول، او د هغه او هغه به د تبادله بنسټ ګرځاوه، چې هغه به تیبیا پیسې و، یعنی د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه د سوداګری چې و هغه د سوداګری په مملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي، ځکه دوی پیسې د چپکړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معاملې کوله یا کوم څه بیرانیول جنس په جنس به کول، مثلا کچیر غشتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به ورکول، پیسې نه درلود، یو بل جنس به د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه دراول ژوند مختوړی دی، د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لمړنی ژوند وو، چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او ارتیاوی چې خوراک او کالی او پوشاک او دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې دغه سي مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و، هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپل مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې، بیا به زوم د خپل ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپېره ګرځوله او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله د زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم ترڅو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسې. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي چې شیر هم داسې دي چې دلته دي خوشي ستا په برخه سي، ستا کور دي د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي، ښکلی ناوکۍ ته دا کور ساته او د خپل خاوند سره اوسېږه، د زړېدو پورې دي دا کور ستاوي، اوس په دې ځای کې اوس او له دې ځای هیڅ کله مجلا کېږه، ته دي د ډېر عمر لمسیانو کړوسیانو څښته نسې، ته دي تل په دې ځای کې خوشاله اوسې، ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یوه بیلګه وه، د دوی د هغه رسم رواج و چې کله کوم واده سرته رسول کېدی نو بیا زوم د خپلې ناوې لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به یې ګرځوله او دا به ویل چې مثلا زه ستا لاس په شش غون سره نیسم ترڅو ته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سي او خوشحاله اوسې. کله چې بیا د خولې ته رسېږي بیا ځینې شعرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یوه بیلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې و هغه د استایي مدنیت و چې د اریانو په واسطه ایښودل سوی و. د استایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانۍ بوختي کې د میلاد څخه څه نه څه 4000 کاله پخوا ایښودل سوی و او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د استای مدینه په نوم یاد شوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات بیا د استا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس تور غلې دي. استاد زرداشت سپنتمان د خواویل سوي نصيحتونه او د نصيحتونه دی او یوازنی منبع د دغه معلوماتو شې د لمړني اړېي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځنګړې توګه د لرغونی افغانستان د تاریخ ځنګړې څپر کې ګڼل کیږي او د استا کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د استا په نامه خپور شو. ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژنې. لمړني استایي متن د ثورپور 2000 د غوایی پر 2000 پوستوکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سو او د سکندر څخه وروسته د زردشتي عین پیروان د استا پاتریشونی سره راټول کړل او د هغو پر بنسټ د استا 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او یشت او ورکی استا په نامه یادیږي. یعنی د هغه 15 استایي کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې تر څنګ یعنی هغه لومړني استایي متنونه چې د پر 2000 پوستوکو د غوایانو پر پوستوکو باندې لیکل سوی وو چې بیا وروسته د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډیره برخه وسوځول سو خو بیا د سکندر څخه وروسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د استا پاتیشونه سره راټول کړل او دغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت د میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلی وو او په شل کلنۍ کې دی ګوشه شوی. په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه وروسته بیا د خپل نصیحتونه پیل کړه او ګشتاسب پاچا یې خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګشتاسب ته یې دعوت ورکړ او ګشتاسب هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ، چې بیا زردشت په خپل آیین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د بدی خدایان ګڼل او د دغه دوو ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګڼل. خپل هغه لرویان ته به ویل چې تاسې د اهورا مزدا خوا ته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتي، ځکه اهورا مزدا د شګړې مګر اهریمن یې بیا بد ګڼي. نو تر ټولو نامتو وینا یې هم په دې حق له ده داسې و چې د دغه تر ټولو نامتو وینا یې خبره دا و چې شأن ګیرل شویل او شکول دی. دا د دغه زردشت تر ټولو نامتو او مشهوره وینا. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس ستاسې د آریانو د مدنیت په هکله، د اوستایوي د مدنیت په هکله معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د ګټې وړ به مو ګرځېدلی اوسي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 3 1 1.